په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویې سور 11مه د می میاشتې لومړۍ نیټه. د دې خبرونه ډیره برخه دوو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته بیل سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. پیل له خبرونو کوو. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ درید د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک له لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورنۍ غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزړ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2030 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنه کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پر ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پر ورځ د افرین سیمې په شمال ودیس کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دی راسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیر میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزله وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوي. تفصیل په دې راپور کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبه په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
نیما نړی
خسر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکنونو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وخت زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راهدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقل یو ځلی یا دوه ځلی دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کېږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت ښیي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
هو، امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ په کښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کړي. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې په آینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ورباندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیات نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت راباندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم. نه یوازې زه یم، بلکې ډېری کسان چې زه ورسره په ارتباط کې یم، پېژنم، هغوی هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډېر کم یې په دې توانېدلي چې یو کوچنی کار، ځانته وظیفه، ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دغه ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو، چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نه سو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بېکاره کېږي، زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګ یې؟
واقعا چې ډېر په تنګ یې، حتی دغسې بېکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپله هم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي، څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هېواد مې ډېر یادېږي او خپل په هېواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټوله اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هېڅ هم داسې نشته او موږ ټوله خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ یې د هر نوع او شخص زه یې د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم. یا وطن، یا ما چې هر نظر وي
مسافری سخت خواری ده. مسافری سخت خواری ده. باران بووری چوک بزای نور کبینه. یوه بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را توایی چه مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه. نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزې ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټې ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لرې؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دا هغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حده پورې ټولو ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انستګرام پاڼې چې دي پر هغه باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولو نیوز رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوي. پاک لري توایا څه لیکي، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هره ورځ د لیکل خپروي اونۍ کې یو جل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی. ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي. هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټورې هغه مشکلي کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خنډونو او ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې ده، ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي. او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دوی د صحت په اړه یې که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څومره انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه رااخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلی معلومه خبره ده او څه پر هر اړخ باندې منفی تاثیرات لري. دا غسی اس مش پلیکونه او رسمي فعالیتونه باندې هم منفی تاثیرات او څه کړی.
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په مخبر لوله پاشول. درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکړی، زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل رخت تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې. او زه ډیره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وز موږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشحاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سته چې موږ پکې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅر نه واچول، دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نسته، دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم. که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم. باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي، او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچا پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بیرته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه شوې ده، او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې لپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولی ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو د فاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډیره خوشاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډیره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډیره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادیږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله، یو جام امو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، خپل هغه همکاران مو، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم، او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل، موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونه کې دی او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یوه افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې دا د ښځو د ژوند بهیر ده په افغانستان کې، او شعري ټولګه مې چې ده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو ولې د کتابونو نمونه دې نه راته اخلي، خپل نوم دې نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په موږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو عکس واخلم او د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډېره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي، هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو. کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې. ما د ډېرې چې هغه ټول احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس یې ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کاله نه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب هي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته، یا هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چی رزی که اغا هر مسلک لري اغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې اغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لاندې دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندې په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي. نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مسې یادیږي واقعا زما ژړا راځي همدا اوس. د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښ چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خپه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
لمن یماچ ہت نری لتا سی تم ہگی لمن لمن یماچ ہت نری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه یې د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري، او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخصې او ځانګړې برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګاه کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي، خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګاه څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې دپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 5 سانتي ګرید څخه په کښته درجه کې وده نسي کولی. د ورځې لخوا په میلیونونه سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راوځ د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات ځینې مایعات دي، د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي، دوی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دوی انتقالېدلی هم سي، یعنې هغه مایعات دوی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کوونکه برخه ده، د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي، او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي، او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټستوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي، او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاد سي، پر کوم وخت باندې ازاد نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راري. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحمو خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځ ته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته اماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هګۍ تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هګۍ الکا صورت نیسي. مګر که دا هګۍ الکا نسوي یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هګۍ خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 12 ورځې پورې، د 12 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوې ده او هغه ټیوب ته لېږده شوې ده. که چیرې الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي، او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوې هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوې ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلای سوې هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو ولسمې څخه تر 12 ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره 6 ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې دغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی، مګر یو خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدارې ول چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته وایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هګۍ د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وایو چې یو هګۍ آزادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم آزادیږي چې هغه وروسته د فالوپین په ټیوب کې یا په نفر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دار کمی چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونې ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کی دن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشأ په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالندي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې مایکروسکوپ جوړ سو. ځینې پوهانو د کوچنیو اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې دل څخه درې تنه هر یو یې لیون هوک، مالپیګی او رابرټ هوک ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره یې پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1580 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1685 کال کې یو کتاب خپور کړ. خپل اثار یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپاره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه: مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوې او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوې یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیې یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده. چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
او کې درنو زده کوونکو لخون کې څه مو واوریدل چې د ساينس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې تر راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول ورځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږیدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډوله دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهم ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورم ترانسلوکشن دي. اول ورځو ډیلیشن، ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر سو نو ویلی سو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځته راغلې ده، چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درېمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی. ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې وو هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپله په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بلې هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. نور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و سیکل سیل انیمیا، یا هم نور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ ته راځي. چې کله د وینې کموالی منځ ته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویشت جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه یې درې ځله موجود وي. دا خلک خاص ډول څیره لري. د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت ډیر ورو وي، د عقل نظر هم ډیر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموماً د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1/2000 دي. یعنی په هر 2000 نفرو کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې 40 کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب 1/10 وي. یعنی په 10 نفرو کې 1 نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سنډروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2 X دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای، دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی، هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه پلن وي، داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.